newsdotcom/editor.
سلام مشهی د امریکا غاګ دی وی هلو ویو خبرونه کې تاسو قربانه منظر شهید تاسو ته هر کله وایم نن د انټرنیټ لالاري سمیت فور دیموکراسي پیل شوې ده دا نړیوال سمیت د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه سرمشي دي کوربه توپ کوي او کوربه دې په دې ونده کې نړیوال مشران د مدني ټولنې فعالان او د غیر حکومتي ادارو غړي ګډون لري چې د ټولنیزو اقداماتو لالاري د دیموکراسي ساتل به حالول او په موجوده وخت کې جمهوریتونو ته د ورپی خو لوی خطرونو او غواخونو د مخنیوي باندې په ګډه کار کوي دا غونډه د ولسمشر بایدن د هغه کمپاین برخه ده چې هغه پکې اجمنه کړې و چې په ټوله نړۍ کې به دیموکراسي ته واده ورکوي د ریپورټر مخه دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې نړۍ کې امرانه حکومتونه مخ په زیاتېدو دي د غونډې مقصد جمهوریتونه مضبوطول یا قوي کول د امرانه واک پر ضد دفاع کول د بډو رشوتونو مخنیول او همداراز د بشري حقوقو ملاتړ کول د اگست میاشت په 15مه نیټه د افغانستان جمهوریت حکومت رنګ شو او طالبان په زوره واکمن شول په داسې حال کې چې نړیوالو د طالبانو حکومت پر رسمیت د پیژندلو لپاره شرطونه یې کړي د طالبانو او حقانی شبکې یو لوړ رتبه چارواکی انس حقانی ویل دي چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره خپل اصول څخه نه تیریږي طالبانو افغانستان کې د واکمنۍ دو نږدې څلور میاشتې سرتراسي خو د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په وار وار ویل دي چې د سوکال افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسولیت دی او د دې لپاره په نړیواله کچه هڅې کوي خو تر اوسه پاکستان په خپل هم چې گاونډي هواد دی او دغه حل او ځلو باندې هم بوخ دی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی څورځې مخکې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي کمیټې پریکړه کړې و چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي دا مهال د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې غلام محمد اسحاق زئی د افغانستان دایمي استازي دی چې په خوانی او تر اوسه پاتې شوی دی طالبانو په قطر کې خپل یو غړي سوهیل شاهین دغه څوکۍ ته معرفي کړې و چې ونه منل شو نن په هلو ویو یو خبرونه کې لملمنو سره هم په دې موضوع بحث کوو او زموږ سره په خبرونه کې ملمانه کیږي نجیب ننګیال چې څېړونکی دی او په سیاسي چارو پوه دی او همدارز جهانگیر خټک سیب چې د دیو څېړونکی دی هغه سره به هم دغه بحث پیلو او په خبرونه کې به ورته هر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلی خټک سیب د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د هلو بی یو خبرونه ده او په خبرونه کې به هم کوم موضوع باندې چې مو تاسو سره وړاندې معلومات شریک کړل چې د سمیت فور دیموکراسي پیل شوې ده او د دې په اړه غواړو چې تاسو سره معلومات هم شامل کړو په خبرونه کې او د دې اغیزې به پر افغانستان څه وي د دې ګټه به د افغانستان لپاره څه وي یا د سیمې لپاره په دې باندې بحث کوو زموږ سره ملګری کیږي د اسکایپ د لارې جهانگیر خټک صاحب چې د دې وڅ هېډونکو دی او ویته هر کله وایي سړی مشه په خیر راغلی خټک صاحب تاسو زموږ غږ اوري زموږ غږ درځي تاسو
جی جی بالکل راځي
خټک صاحب که نړۍ ته سترګې وغړو تاسو د دې ونې د دیموکراسي سرمشریزي څه اهمیت ویني
ډیره مهمه غونډه ده او اول خو نظر سره تاسو ته کتون کوو پر دې سلامونه اعتراضونه بالکل دا ډیره مهمه غونډه ده او بنیادی توګه باندې د امریکای رائے دا او خیال له هڅه ده چې په نړۍ کې چې کم مختلف هوادونو کې مختلف قسم ته لاجې او چیلنجونه دي او پکې دیموکراسي هم دا نو پکار دا چې په دې باندې نه یوازې دا چې یو لویا اجتماعي لکه اجتماع شي غونډه شي بلکې هغه تکې څه تګلار هم روباسي اوس د دې غونډې باقاعده چې کوم آغاز دی هغه خو نن غیر رسمي توګه باندې موږ ورته ویل شو چې شوې دي چې کوم مختلف پینل دي نن بټول اورس جاری وي خو تباب باقاعده شروع کیږي او ولسمشر جو بایدن با ورته وینا کوي تباب هم کوي او بل اورس به هم کوي یعنی اخري اورس به هم کوي اول او اخري اورس دوه اورس باندې د هغه وینا امکان شته دي او دلته به خبرې سکیږي یعنی اهداف سدید دي غونډې نو هغه بنیادی توګه باندې سلور لوی اهداف افکاری یو خدا دا چې د دیموکراسي یا د جمهوریت په ورتیا یا هغه پروموشن یا مضبوطول او بیا ورته دا چې ډیفندینګ اگینست اتھارټیریانیزم یا چې کم امریت پرځد چې کم یا استبداد پرځد دفاع او بیا ورته دا چې د کرپشن پرځد مبارزه او بیا د بشري حقوقو د پاره هغه ته ود ورکول د پاره ګامونه غستل دا لوی سلور لوی اهداف دي چې کم کې دیموکراسي اټوله کې اول دا بیا ورته امریت کم په نړۍ کې ډیرو هوادونو کې شته دي یا پدې کې نور هم ډېر غدي پکې الګا اهداف دي پکې الګا هغه کې فریډم اف پریس یا دا صحافتي ازاده خبرې شولې یا چې کم شفاف تاکني وي دا خبرې شولې ډېر زیات مهم نقطې دي پکې
چې پدې بحث کیږي خټک صاحب دا مهال په نړۍ کې دیموکراسي ته څنګهونی شته تاسو کوم ننګونی ګوري
ډېرې دي ګوري اټول کې اول خو همیشه نه اګه یو وینا ده وې دیموکراسي کې یا جمهوریت کې چې کم ووټونه اچول دي هغه خو مهم دي او هغه نه زیات مهم هغه غړل دي دا ووټونه په صحیح طریقه یعنی په ایمانداري سره وګڼل شي هغه ته موږ حقيقي جمهوریت ویل شو او هغه او جمهوریت څخه کم ځکه ووټونو یو خاص تعداد هم وی لکه زه مختلفو هوادونو ذکر کول شم پاکستان ته راشو پاکستان کې د بلوچستان سیمه کې خو پښتو سو باندې د خلک د ممبران جوړ دي دا عدالت د صوبایي اسمبلی نو داسې مثالونه هم شته په هغه باندې بیا غوته اوچتي او بیا ورته دا چې انتخاباته شفافیت چې کم ده دا یو نظام هغه باندې یو فیصله دغه چې همیشه نه وری چې کم ده کې هم جمهوریت داوا کیږي یا جمهوریت حقیقي دي دواړو ځینو کې همیشه نه دوه قسم ته بحثونه وي یو ده هغه جمهوریتونه لکه امریکا شواله دلته کا بحث دا وي چې دا جمهوریت موږ څنګه مضبوطول شو زموږ چې کم د ټاکنو نظام دی دا موږ سمره مضبوطول شو چې خلکو رائے ته مکمل ځای ورکړل شي او هغه دې وګڼل شي او به دویم دا چې هغه ګامونه چې کم موږ تر اوسه پر نه دی هغه سیلا کا تاسو ګوري په امریکا کې موږ یو ټرم استعمالو جری مینډرینګ څه شی دی چې کله دا سرمغه وشي دا د چکم سنسس دی یعنی دا خلکو چکم شمیره وی جی نه پښمیر چې کله وشي نو هغه نه پس بیا د چکم مختلف انتخابی حلقې وی هغه دوباره نه جوړیږي هغه کې بدلون راځي اوس الته کې ډیرو ځینو کې کایو پارټي په واک کې دا کفر کې موږ د نیویارک حالت مثال والو په نیویارک ډیموکراتس په هغه په کنټرول کې د نیویارک یعنی ایوان نه دواړه چکم د سنا دی او اسمبلی دا هغه الته کې هغه خپل خوخه ولا چکم کانسټیټیوئنسیز دی هغه جوړول شي دا اوس ډیرو لوی مسله ده پدې باندې ډېر ډېر بحث روان دي پدې باندې ډېر ډېر ته نیوکیم کیږي نو بیا چې کم هغه هوا دونه چې کم دې کله اوس د جمهوریت راغله دی یا را روان دي هغه تک هم تاسو غري چې تاکنه ډېر ځینو کې همیشه نه لانجه چې کم سیاسي عدم استحکام ته موږ وایو هغه ولې شروع کیږي هغه ځکه شروع کیږي شروع هم دا غنه کیږي چې ووټ خوشو او غنل شوی ټیک نو به معنی شوی ووټ سپټ شوی ووټ مکمل توګه د خلکو ته اختیار نو ورکړل شوی او هغه د وژن بیا هغه جمهوریت چکم نه جمهوریت نظام چکم دی هغه کمزوري کیږي
بلکې هغه د غواخ سره مخ کیږي خټک سي تاسو د دې غونډې اهداف باندې وغږیدلې چې څه اهداف دي تاسو ول چې امرانه حکومتونو پر وړاندې ودرېدل او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو ملاتړ کول همدارس د بډو رشوتونو خبره مهم وکړه لدی چې تاسو پاکستان ذکر هم وکړو زموږ سره په څو شیبو کې د افغانستان په سیاسي چارو باندې په سیړونکو نجيب ننګیال صاحب هم ملګری کیږي چې د افغانستان په سیاسي او ځواباندی به هم ورسره غږیږي او هل تک چې کوم جمهوریت نظام او د تیرو شلو کال راځي هغه په څو ورځو کې رنګ شو په دې باندې به هم غږیږي خو راځي چې اول لار شو د دیموکراسي تعریف ولوري ته دا یو نړیواله سرمشري زده آیا د دیموکراسي کوم نړیوال تعریف لري دیموکراسي څه ده په دې بل کوم دی لیدونکو سره معلومات شریکوم
انګریزي کې درې کرخې دي ا ګورنمنت فار دا پیپل بای دا پیپل اینڈ لکه درې هغه دي کنه چې خلکو خپل رائے پکې شامل وي خلک خپل جوړوي او خپل چلوي دا دیموکراسي رائے ده یعنی دا خلکو احترام دا خلکو رائے احترام خلکو ته مکمل واک اختیار ورکول خلکو ته هغه فیصله سازه اختیار ورکول چې کم د بل چا په لاس کې نه وي دا دیموکراسي دا یعنی دا کومه وایي ریپرزنټټیو دیموکراسي څه شی دی هم دقه دی چې ووټ په طاقت باندې خلک راضي یعنی چې کم تاسو په دیموکراسي کې یا په جمهوریت کې تاسو چې کم پارلیمان دی هغه اټول کې مضبوطه اداره وي او هغه پارلیمان ته خلک چې کم راضي چې کم غړي وي هغه برائے راست انتخاب شوی وي هغه طاقتونو په ذریعہ راغلي وي د خلکو ووټ په طاقت راغلي وي نو ځکه پارلیمان پارلیماني جمهوریت وي او کا صدارتي نظام حکومتي لکه په امریکا کې دي نو هغه کې براه راست کم په ووټ په ذریعہ خلک راضي مقصد هم دغه دی چې نظام شفافیت ګوري یو ریاست اټولو کې لوی هدف څه شي لکه یو ریاست د موږ حکومت خبره نه کو ریاست خبره کو ریاست اټولو کې لوی هدف ته خلکو کې غړي د خلکو ته مکمل تحفظ ورکول دي د خلکو ته د ترقه مکمل مواقع ورکول دي د خلکو چې کم حقوق دي هغه خیال ساتل دي او هغه ته هغه یو داسې فضا ورکول وي چې کمزې کې هغه سوچ او فکر دلاره مختلف نوی نوی شیزونه مخه تراولی دا یو جمهوریت نظام چې کم التکی یو چې کم حالات هغه جوړوي چې کم فضا جوړوي هغه په نتیجه کې دا خبره راځي چونکه په نړۍ کې ډیرو هوادونو کې دلته کې مسله شته دي ډیرو شیزونو کې او بیا دا چې گورننس سیستم هم یعنی تاسو چې کم دا نظام حکومت دی هغه هم د جمهوریت ادارو په لار راځي هغه کتاسو امریت په لار راولې دغه د خبرو کې امریت یو ډېر لوی ټکی دی یو نظام د امریت په لار راځي هغه کې د خلکو رائے نه او یو نظام دسی وی چې هغه برای نام د خلکو رائے وی او خلکو رائے پټکړل شوی وی یعنی هغه ته مکمل اختیار نه وی ورکړل شوی هغه کې بیا سکیږي هغه کې ریاستونه کمزوري کیږي ادارې کمزوري کیږي
لکه بچا خلکو کې چې شفافیت نه وی کلا هغه هم دیموکراسي ته زیان رسي او همدا ستاسو د امیرانه حکومتونو خبره وکړه لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې طالبان په زور واک تر اغله د ټاکنو لاري نه دی راغلي په دې باندې به بحث ته دوام ورکړو زموږ سره به نجيب ننګيال صاحب هم ملګري کیږي خو زو یو لنډ دما اخلو تاسو هم زموږ سره مال وسې خټک صاحب
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د امریکا غږ دی ودا او د هلو وی او خبرونه دوام لري په خبرونه کې زموږ سره ملګری کیږي نجيب ننګيال صاحب د سیاسي چارو څېړونکو دی یو تر کلی وایي ستړي مشي په خیر اغلی نجيب ننګيال صاحب
سلامونه تاسو ته د خبرونه
ریډونکو وعليكم السلام ننګيال صاحب تاسو په هم د دې غونډې یا سرمشي په اړه معلومات لري او دا څه کاری چې په دې غونډې کې د افغانستان نمائندګۍ نشته که څه هم د افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ یا د دوی حکومت چې په زور راغلی دی هغه تر اوسه په رسمیت هیڅ کوم هیواد نه دی پیژندلی خو بیا هم په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالان دي او داسې نورې ډلې دي چې هغوی د بشري حقونو لپاره کار کوي د هغوی هم څوک نشته په دغې سرمشي
فکر کوم افغانستان د حکومت استازو په ځکه نشي کې د طالبان حکومت پر اساس د پیژندل سوای او په دې کې د لیر نور هیوادونو مشران هم شایدي بدل سوي هغه هیوادونه چې الله هم دیموکراسي تر سوال لاندې دا پامي کې افغانستان هم دی تر څنګ کې د مدني ټولنو لاستازتوب نه لا هم کنفرم نه ده چې د افغانستان په استازتوب د افغانستان د ښځو په استازتوب باندې د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې په استازتوب باندې همدغسې د افغانستان د لګکۍ او د نورو خلکو په استازتوب باندې څوک رابلل شوي دي. غونډه سبا پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. مهمه غونډه ده. دا غونډه په دې نظارت کوي د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پاړه باندې هغه تشویشونه چې ملتونه یې لري د مختلفو فردي ازادیو په اړه د رای حق او د بیان ازادي شو د ښځو حقونه شو د لګکیو حقونه شو د مختلفو مذهبي ډلو حقونه شو چې هغه باید خپل ریلیجیس پریکټس وکړي شي په ازادۍ سره او په مذهبي مراسمو باندې پابندي ونه وسیږي په ټولو ملتونو کې په دې اړه باندې غونډه کوي او د هماغه په اساس باندې تشویشونه اظهار کوي او هغه هیوادونه چې د دغه څخه سرغړونه کوي په هغوی یو نوی فشار هم راوستل کیږي. د سږ کال لپاره د ډیموکراسۍ انډیکس خپل سکور لا هم نه دی اعلان کړی. خپل راپور نه دی نشر کړی. هغه به شاید 2023 کال فروری یا جنوري په میاشت کې اعلانېږي. البته د تیر کال د ډیموکراسۍ انډیکس په اساس باندې د افغانستان وضعیت که څه هم افغانستان کې جمهوری حکومت وو یو ولسواک نظام وو د افغانستان د خلکو پرای رامنځته شوی وو خو کله چې دا راپور ته کتل کیږي هغه وخت راپور هم دومره دغه نه وو دومره اطمینان وړ نه وو. یعنی په افغانستان کې جګړه وه په افغانستان کې ترګرې ډلې وې د هغوی له امله په افغانستان کې که څه هم ولسواک نظام وو د خلکو حقونه تر ډیره محدود شوي وو د بیان ازادي هم تر سوال لاندې وه د جګړې له امله جنګیالیو طالبانو داعش او نورو ډلې په ښځو باندې بریدونه کول په مدني فعالانو یې کول او دغسې دغه ټول هغه وجوهات دي چې په یو هېواد کې نه یوازې حکومت بلکې سټیټ او نان سټیټ اکټرس دي هغه کولی شي د انسانانو فردي ازادي د بیان ازادي هغه محدود کړي. نو د تیر کال په اساس چې د افغانستان سپور په هغه وخت باندې وویش وو په سلو کې وویش سپور درلودل د سږ کال راپور لا نه دی راغلی. نو متاسفانه دا چې ولسواک نظام په افغانستان کې نشته په افغانستان کې یو امیرانه دیکتاتور حکومت راغلی دی چې هغه دعوه لري چې د کفر د لارې یا د دوی په اصطلاح د جهاد لارې نه حاکم شوی دی. نو ډېر د تشویش وړ دی او هیله ده چې په دغه کانفرانس کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو فوق العاده تصمیم ونیول سي د افغانستان کې د خلکو د ازادۍ په اړه باندې د خلکو تشویش واوریدل سي او یو سره څه
ننګیال صاحب تاسو دلته ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه. په همدې تړاو غواړو چې خټک صاحب نوې پوښتنه وکړو. خټک صاحب تاسو راسره مالې؟
جی جی.
خټک صاحب تاسو ګڼئ چې دا سي غونډې به کوم واقعي بدلونونه راولي او کدا یوازې سمبولیک وي؟
ساده پر سمبولیک وي خو بدلون د پاره ما په خپل امریکای د طرفه دې پیرته ډېر لوی حساسه شوی. امریکای د دې غونډې نه دوه ورځې اول خپل تاریخ کې اول دل یو ستراتیجی اعلان کړی دی چې کوم مقصد چې کوم کرپشن دی هغه کمول دی یا ختمول دی. اته دیش پانو باندې مشتمل دا یو تګلاره ده چې کوم اعلان امریکا کړی دی او په دې باندې دنت کې به هم ما په خیال امریکا به دا غواړي او ما ته دا ښکاری چې صدر بایدن چې کله دلته وینا کوي هغه به دې لړکه لوی اعلانونه هم کوي. مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې ګوري ډیر خلک د سیوی چې چا د یو خپل هیواد د پیسې پټکړي وي او هغه بیا مختلفو هیوادونو کې لاړ شي جایدادونه واخلي هغه پیسې چې کومه تور پیسې ګړل کیږي هغه یلته سپینه کی چې کم تمونګه بیا منی لانډرینګ وایي غیر قانوني توګه باندې پیسې وړل کیږي بیا هغه نه پس داسې هیوادونو کې کورونا او ځمکه او نور جایدادونه غسل کیږي چې کم ځکه د دې څه ډیر ډیر تپوس نه کیږي. دې په لړ کې امریکای د یو ستراتیژي اعلان کړی دی او ما تختاری دا چې په دې باندې با امریکا په دې د چکم دا وسونډه روانه ده سبا نه شروع کیږي هغه کې به هغه په دې لړ کې خپلې ګامونو اعلان هم کوي. یعنی په دې باندې عمل د پاره هم یو کوټلي ګامونو اعلان وکړي او زمما خیال دا دی چې ګوري همیشنه نظام کله مضبوطیږي نظام هله مضبوطی کی چکل هغه کې شفافیت دی شفافیت کله راځي شفافیت کله هله راځي چکل هغه نظام کې کرپشن نه وي چکل تک ال تک قانون خلق خیال ساتي او چکل قانون اطلاق نه کیږي نو به هغه نظام خراب نو کا یو هواد کې نه کیږي نو کا نور هوادونه داسې ګامونه واخلي چې کم په وجه باندې دا غلا شوی دولت نور هوادونو ته نشیت لې انتقال کیږي نه نو دې سره هم د ما په خیال د دې کافی حد پرې سنا سب مخنیوي کې دی شي ځکه چې هغه ته مونږ انګریزي کې وایو کا سیف هیونز داسې خلکو ته یا داسې خلک چې کم چا پیسې لوټلې وي هغه د پاره به نړۍ کې کم ځایونه پاتې کیږي او چې څومره هغه ځایونه کمیږي دا ما په خیال دا به د غریب هیوادونو سره ډېر غټه کړي ځکه ما پر رائے کې دا چې کم د امریکې د طرفه دا اعلان شوی دی په خصوصي توګه دا چې کم انټي کرپشن د پاره چې کومه سټریټیجی اعلان بایدن ادارې کړي دي دا ډېر زیات مهم دی اوس قتل به دا غواړي چې د پاره یعنی په دې باندې عمل د پاره صدر بایدن کم قسم ته ګامونو اعلان کوي ځکه چې د سفارتکاري هم شامل ده د میډیا مضبوطول هم شامل دي ګوري خبره کومه د کرپشن وکړو او که د بشري حقوقو وکړو په دوړو صورتونو کې تاسو ته چټ نه پته لګي تاسو ته هغه د پاره ادارې پکار دي او په نړۍ کې هر هیواد کې ټولو کې لویه مضبوطه اداره ایو آزاد میډیا دا کتا سره یو آزاد میډیا وی نو هغه بیا داسې شیزونه په نخ کولی شي کاغه هغه د جمهوریت کې جمهوری ادارو چلول وی او که هغه د کرپشن وی او که هغه د بشري حقوقو د پاره وی نو ځکه دې د پاره هم دلته کې یعنی میډیا آزاد د پاره هم ما تخکاری چې دلته به خبرې ترې کیږي او د دې اثر یقینی توګه باندې چرته نه چرته کیږي ځکه چې دا د عالمی نظام برخه جوړه ده
د دیموکراسي لپاره د امریکا په رول باندې هم غږی ګوپدی باندې به هم بحث کوو خو ننګیال سپ تورزو ننګیال سپ تاسو به د خټک سپ خبري اوریدلی وي تاسو د افغان په توګه د افغان سیډونکو په توګه څه تمه لري چې په دغه سرمشریزي کې بعد افغانستان په کومو مسایلو باندې بحث وشي او باید په کومو مسایلو باندې بحث وشي
زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې هغه ژمنه چې طالبانو کړې و د دوه د تړون په اساس باندې چې دوی په افغانستان کې د زور د لارې نه نه حاکمیږي بلکې د یو سیاسي تفاهم په نتیجه کې به د پولیټیکل سیټلمنت په نتیجه کې دوی افغانستان ته ځي او یو ګډ حکومت به رامنځته کیږي دا د یو څو چې مخې ونیول سو دوی ونه شو کولای طالبانو په افغانستان باندې د زور د لارې نه حکومت راوسته یعنې د افغانستان په کارونو باندې پلوی خارونو باندې بریګونه وکړل بل بالاخره په کابل ته هم نه وتل او د هغه ژمنو خلاف ورزي وکړه چې د دوی د تړون کې د متحده ایالاتو سره دوی کړي وو د دنیا سره ژمنه کړي وو چې دوی په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې په هغه کې ټول سیاسي جهتونه ټول خلک په ګډه باندې هغه حق لري او هغه د دې ژمنه کړي وو چې دوی بیا په افغانستان کې اسلامي امارت نه راوړي بلکې د طالبانو د خپل ویناوو د خبرو په اساس یو جديد اسلامي نظام راوړي هغه جدید اسلامي نظام را نه غي او هغه اسلامي هغه پخوانی اسلامي نظام د چ په نوې ملسي سکتے وو امارت را غي یعنی د طالبانو هغه پخوانی دور باندې حکومت په افغانستان کې حاکم سو او طالبان د زور د لارې نه د پروپکت د لارې نه افغانستان ارګ ته نه وتل تاسو ولیدل په هغه ورځ باندې چې موږ په چغړی د افغانستان نه مجبور کړی سو د افغانستان نه ووزی هغه افغانستان نه وتلای په 200 تدریسا ته ورسته دوی د وسلو سره د ولسمشر غنی په چوکۍ باندې ظاهريږي یعنی د طالبانو د کابل په اړه چې چابریت وکړ د طالبانو قومندان احمد الله رومي دی هغه د ولسمشر غنی په چوکۍ د امریکایي وسلو سره کینی او شاوخوا یې ټول ګرځي جنگیالي ولاړ دی په ماغه چوکۍ ناشته چې ماغه چوکۍ نه یو ملت راوړي دی یو ملت د قلمدان باندې د ټوپک سره ناش دی او د یو سیاسي بس باندې په یو داسې ځای باندې چې هغه د افغانستان د خلکو درمانونو د افغانستان د هیرو د افغانستان د وقار او د عزت سلیدا حل تزيد وسلو د ټوپک سره په ماغه میز باندې کینی یو یادګاری تصویر اخلي او دنیا ته کی چې مونږ د دې ټوپک په زور باندې دا غونی وو او دا د ولسمشر غنی څوکۍ ده او مونږ د په زور ونی ولا یعنی په افغانستان کې جبر حاکم شو استبداد راغی د افغانستان د خلکو په پکه حکومت نه دی راغلی او دا لوی تشویش دی ټول لوی خبر هم دا ده چې طالبان دې د دوی د تړون په اساس باندې دا غو تړون چې دوی یې منه کړی و دا غو خلاف ورزی کړی دا او
نګیل سي تاسو دلته ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه لدلته به د افغانستان کې د نړیوالو غوښتنې چې دی د ټول شموله حکومت باندې بغاګیګو خو یو بل پښتنه خټک سیب نه کوو خټک سیب دا سر مشي زه په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې یو جمهوریت حکومت چې د ټاکنو لارې او د خلکو له خوا ټاکل شوی وو د طالبانو له خوا ونړول شو او د امریکا په حکومت نیوکه کیږي اوس هم چې د سولې په پروسه کې د افغانستان حکومت شامل نه کو نو په سیمه کې ډیری سیډونکو د دیموکراسي لپاره د امریکا په رول پختنی هم راپورته کوي تاسو به هم لیدلی وي په ټولنیزو رسنیو د دې ترڅنګ په خپل کانګرس کې هم په دیوانی ډیر زیات بحثونه کیږي تاسو په دې اړه څه وایئ
پوره همیشه نه چې کله داسې غونډې کیږي نو هغه درې څلور مقاصد وی یو مقصد نه وی یا لکه یو دا چې کم د څلور لوی مقاصد چې ما دا تاسو په ګوته کړلو یقینا چې دا خو هغه دي چې کم به په دې غونډه کې په دوه باندې بحث کیږي کو کپو امیدوګا دا پوره پروګرام کولو او چې کم هغه نیت باندې کتا سو ګوري نو هغه کوم مقصد ډیر واضح هدي چې امریکا یقینا چې یو هغه ته وي ګلوبل لیډرشپ امریکا نړۍ کې ټولو کې لوی طاقت دی ټولو کې لوی قوت دی او امریکا مکه خپل طاقت خپل رول نو بول غواړي امریکا دا خواهش دی چې نړۍ کې همکارۍ سره او داسې نظام جوړولو سره چې کم په نتیجه کې نړۍ مختلف هوادونو کې داسې هوادونو کې چې کم ځای کې کیسه ډېر خرابې دي اګل تک نظام خکړل شي خو دا د چې لکه تاسو غري په دې غونډه کې چین ته بلنه ورکړل شوی روس ته بلنه ورکړل شوی بنگلاديش ته بلنه ورکړل شوی ترکیه ته بلنه ورکړل شوی او کویت پکې ناشته کویت په حواله تر هر چا ته معلوم دی چې کویت څومره جمهوریت هوا نو لکه دا شیزونه به تاسو ته چرته نه چرته ښکاری او که په امریکې په دې کردار باندې که چرته ګوتې اوچتېږي نو کې دې شي هغه ته ناجایز هم نه وي خو آیا مقصد دا دی چې داسې هوادونو ته طاقت ورکول چې چا ریکارډ ډېر خراب دی مقصد دا دی زما نه دی خیال زما خیال دا دی چې هر کله تاسو داسې هوادونه لکه تایوان ته شامل دی تایوان امریکې بلنه ورکړې چین ته نه ده ورکړې چین ته ډېر خپه دی چې هر کله داسې غونډو کې چې کله عالمی نظام کې دننه چې کمې کمزورې دي او هغه کمزورو نه چې کوم امریتونه دي په نړۍ مختلفو هیوادونو کې هغه ته نه फायदा چتوي نو که هغه نظام مضبوطول شي هغه فائدې د پاره هغه د پاره چې کوم د امریتونو د پاره کومې لارې موجود دي هغه کومول وي نو بیا خدا کامیابی ده خو یقینا چې نړیوال سیاست دي هغه کې یقینا چې دا شی پکې شته هم دي دنه انکار نشته خو ډیر زیات نه دي شته دي بالکل
خاتک سیب تاسو دلته د پاکستان ذکر هم وکړو نور هوادون ته مهم اشاره وکړه بحث ډیر خده کولې شو چې په دې باندې هم وغږیږي چې آیا پاکستان په کومو هوادونو لیست کې راځي د سمیت فور دیموکراسي د سلو نه زیاتو هوادونو مشران را بللې دي او هغه کې جمهوریت کمزوري جمهوریت او امیرانه حکومتونو مشران شامل دي کومو د لیدونکو سره د معلومات شریکو چې د فریډم هاوس دیموکراسي انډیکس له نظر را بلل شو هوادونو درې بجبندې چې تیر کال شوی و څنګه چې مخکې نجيب ننګيال سه تر اوسه موږ نور نوې انډیکس نه لرو خو هغه داسې و چې پکې و او یا مکمله آزاد او یا مکمله جمهوریت هوادونه و او یو دیش نیم داسې هوادونه دي چې اغوی آزاد دي او درې پکې غیر آزاد هوادونه و خو راتلونکي کال کې وګورو چې دا غا انډیکس کې څه ویل کیږي د پاکستان په اړه د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه نو په دې بغږی ګو خو ننګیال صاحب رازو خپل تیر پښتني ته وبحث دوام ورکو چې خپل په ټول شموله حکومت باندې په افغانستان کې غږی ګوري په تیر شلو کلونو کې څلور دوري انتخابات وشول خلکو دیموکراسي سره ډیره زیاته مینه لرله وټونه ورکول خپل حکومت په خپل ټاکلو خدا هر څه رنګ شول دا مهال د نړیوالو لوري په افغانستان کې د دیموکراسي په اړه ډیر څه ناوریدل کیږي ډیر بحث نه کیږي البته د ټول شموله حکومت ذکر کیږي آیا ټول شموله حکومت کرا هم شي آیا دا به یو دیموکراسي په توګه ورته کتلی شو او کنه څه ګومان به وي
ګوري افغانستان ډېر څه د لاسه ورکړي دي. تاسو د ډیموکراسي انډیکس خبره وکړه، همدا د تیر کال راپور کې تاسو واخلئ، افغانستان په سیمه کې یو ماډل ډیموکراسي درلوده. افغانستان په سیمه کې د هندوستان نه وروسته دویمه لویه ډیموکراسي و چې حتی د پاکستان نه سکور زیات و، حتی له چاینا نه، له ازبکستان نه، له ایران نه، له ترکمنستان نه د افغانستان سکور زیات و. هندوستان په سیمه کې هغه هیواد و چې د ډیموکراسي انډیکس په اساس باندې 33 نمرې وړې وي، افغانستان 22 نمرې وړې وي، پاکستان هغه هیواد دی چې 22 نمرې وړې وي، تر څنګ یې ایران 10 نمرې وړې وي، همدغسې راځي ازبکستان او چاینا 9 او 10 نمرې وړې. یعنی افغانستان په سیمه کې دوم داسې هیواد و چې هلته ډیموکراتیک ارزښتونه چې ول هغه نه پایمالېدل، او افغانستان کې که څه نه څه تاثیرات هم و، هغه د جنګیالیو له امله و، د طالبانو د داعش د ډلې له امله و چې په افغانستان مختلفو سیمو کې خلک کنسټرین کړي وو، خلک یې محدود کړي وو، فشار لاندې وو، په ښځو یې بریدونه کول، ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدل، ژورنالستان وچل کېدل. یعنی هغه نور داسې وجوهات وو چې نان سټیټ اکټرز فکټرونه ورته ویلی سي. فعلي وضعیت کې موږ چې کله دومره لوی امتیاز د لاسه ورکړی دی، د دنیا هڅه دا ده چې په افغانستان کې حد اقل دا حکومت ډیموکراتیکو ارزښتونو ته کنه قایل کېږي، انساني ارزښتونو ته دی قایل سي. یعنی دا نظام باید لومړی انساني نظام شي، بیا ورپسې اسلامي نظام شي، او بیا جمهوري نظام شي. په فعلي وضعیت کې خو افغانستان اوسنی نظام نه انساني ارزښتونو ته قایل دی او نه اسلامي او جمهوري ارزښتونو ته. د یو نظام دپاره چې دغه درې پړاو تیر کړي، باید دی لومړی حداقل دا ومني چې ښځه انسان ده، او ښځه د کار حق لري کټ مټ کې، او نارینه لري، او ښځه زده کړو ته د لاسرسي حق لري کټ مټ کې، او نارینه لري، او انسان باید شکنجه نه سي، تعذیب نه شي، د خلکو په وړاندې محکمه نه سي، او د خلکو په وړاندې لتوکوب نه سي، په دار و نه زړول سي، انساني کرامت ته احترام وسي، دای ژوندۍ دای د خلکو په وړاندې حلاليږي، وژل کیږي، په دار راځول کیږي، او بیا یې مړی جسد د افغانستان په کارونو کې د خلکو په وړاندې په موټرونو کې تماشې ته وړاندې کیږي. یعنی یو نظام باید دوپلای انساني شي، بیا اسلامي شي، بیا جمهوري شي. موږ په افغانستان کې متاسفانه داسې یو نظام لرو چې هغه حتی انساني ارزښتونو ته، هیومن ویلوز ته هغه قایل نه دی، او دغه یو نظام په وړاندې د دیموکراسۍ خبرې کول دیم پړاو ته ځي. لومړی پړاو کې باید دوی ته دا ورزده کړی شي انسانانو نظام څنګه وي، د انسانانو په نظام کې د انسان کرامت ته احترام موجود وي، او انسانانو په نظام کې ښځې، ماشومان، خاروخه سړی، او هغه د خلکو په وړاندې په کارونو کې نه وژل کېږي. د یوې چرګې د غلا لپاره هغه ته چرګه په غاړه کې نه وراچول کېږي، مخې نه توریږي، هغه د خلکو په وړاندې تماشې ته نه وړاندې کېږي. یو نظام چې کله په دغومره انساني ارزښتونو باندې نه پوهېږي، هغه ته د اسلامي خبره کول، هغه ته د جمهوریت خبره کول، دا درېیم او د دوم پړاو خبرې دي. نو بنا ان زه فکر کوم دا به لویه لاسته راوړنه وي چې اول د افغانستان اوسنی نظام انساني ارزښتونو ته قایل کړی سي، دی په دې پوه شي د انسانانو سره برخورد څنګه کېدلی سي، او د انسان حق څه شی دی، د انسان عزت باید ولې پایمال نه سي، او تر کومه حده پورې باید دی په دې باندې پابند وګرځول سي چې تاسو باید خلک ونه وژنئ، په دغه ډول باندې شکنجه نه کوئ، کوم ډول چې تاسو دا کار کوئ. یعنې تاسو ولیدل په هلمند ولایت کې همدغه یوه اونۍ مخکې یو څوک د فیسبوک په یوه پوسټ باندې چې هغه وویل چې ډوډۍ موږ ته د طالبانو د مشر لخوا وویل چې رزق له خدایه وغواړئ. یعنی دغه سی یو نظام چې هغه خپل ټوله ناکامي د خپل ټوله د مسؤلیتي هغه پړه په خدای ورچی، او ځان یو مکلف هیوا حکومت نه بولی، او فکر کیږي وګړو ته، خلکو ته ډوډۍ ورکول د خدای کار دی، او کبارانو باندې د استقامت د دواګانو هیله او وختونه ونه کوي. یو چا دغه اعتراض د هغه راوړي وی واجو شکنجه یې ته بیا دغه مړې وبو ته واچو. تاسو ولې د فیسبوک باندې دغه د کورنۍ عکسونه او دغه شکنجه؟ نو دغه سیاسي نظام باید لومړی دلته خو د دیموکراسۍ خبره کول ډیره لري خبره، لومړی باید دوی ته انسانیت ورزده کړي، انساني ارزښتونه څه شی دی، او د انسانانو سره باید یو حکومت سره کوم برخورد وکړي.
تاسو ډېری مهمه خبرې وکړې ننګیال صاحب، دلته به د خزو په حقونو باندې هم غواړو چې بحث وکړو په افغانستان کې دا مهال، او د دې ترڅنګ دغه کوم روسي ریپورتونه چې راغله په ځانګړي ډول د بشري حقونو د څار نړیواله ادارې چې په روسيو کې جاری کړی دی چې په افغانستان کې کوم جرمونه چې تر سره شوې دي، د بشري حقونو سرغړونې شوې دي، خلک وژل شوې، بې درکه کړل شوې، څنګه چې تاسو اوس د نوید جان کورنۍ چې هلمندي ځوان وو او په په ډیر بې دردی سره اول شکنجه شوې ده بیا وژل شوې ده غو کورنۍ سره موږ په خپل خبرې هم وشولې او دغه کیسه موږ ته کړې دې ته مهمه اشاره وکړه په دې به هم غږی غو خو خټک سیف تاسو نه و ورسته پښتنه لرو تاسو را سره اس
جی جی
خټک سیف تاسو دلته د نورو هیوادونو ذکر وکړو څنګه چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په لړ کې راځي چې پاکې کې مکمله دیموکراسي ده او کڅنګا ځکه چې په دې باندې ډیر بحثونه وشول په دې وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو باندې چې پاکستان هم دغه هیوادونو کې شامل ده
پرې پاکستان کې جمهوریت خوشته ده کمزور ده ائیډیل نه ده تاسو کدا پولیټیکل ساينس وګورئ نو پولیټیکل ساينس کې جمهوریت دوا تشریحات دي یعنی فرست ورلد ډیموکراسي یو تشریح ده او ثرد ورلد ډیموکراسي دویمه تشریح ده پاکستان یو لکه ترقی پذیر ملک ته یعنی لا ترقی کوي لګیا دي او غریب ملک ته او ال تک چې کم ډیموکراسي کم قسم کاری هغه هغه دې کم ته مونږه د پولیټیکل ساينس کې ثرد ورلد ډیموکراسي وایي اوس ثرد ورلد ډیموکراسي یا د کم ترقی پذیر هیوادونو کې کم جمهوریت وی هغه وی څه شي هغه دا وی دا د پولیټیکل ساينس تشریح ده چې التکه نظام د انسانانو ګرد تاویږي نظام چې کم ده هغه یو آئین اساسي آئین نزدې نه تاویږي لکه یو شخصیت دومره طاقتور چې وی چې هغه پورا نظام هغه چلوي هغه قانون په ذریعہ نه چلوي بل خواهشات په ذریعہ چلوي او دا چې هغه د پاره جمهوریت جامع چولی هو دنه پکې مکه امریت چرتن چرتا شکل کاری پاکستان کې بد امرګه دا خبره ټیک ده چې ټاکنې هم شوي دي دا خبره هم درسته ده چې التکه یو منتخب پارلمان موجود ده دا هم خبره درسته ده چې التکه لګړې قانون سازی هم کیږي او آیا موږ دا ویل شو چې دا مکمل توګه باندې په جمهوریت پټلا مکمل توګه باندې برابر دی زمانه دی خیال په دې نظام کې ډېرې کمزورې دي او هغه کمزورو کې ټول کې لوی کمزوري چې کم تر نه پورې پاکستان کې دنه او بهر خلک ګوتو چتوي هغه دا ده چې پاکستان چې کم جمهوریت دی په دې باندې دا چې کم ریاستی ادارې دي په خصوصي توګه دا فوج ډېر دوند اثر دی هغه کافی حدا پرې دا نظام کنټرول کوي هر کله چې پاکستان کې ټاکنې کیږي نو اټول کې اول چې کم سوال چتیږي نو هغه دا دی چې فوج چا طرف دی هغه نه پس بیا دا کتل کیږي نو ځکه فوج باندې همیشه نه دا تور لګي چې هغه په سیاست کې لاسوهنه کوي او هغه د وجه نه هغه نظام همیشه نه کمزورې پاتې شوی دی خو پرمختګ پکشته دی خو هغه پرمختګ هغه پورې نشي کېدی حقیقتا چې سو پرې د سیاست نه د ریاستی ادارو په خصوصي توګه فوج کردار نه ختمي
ډیره زیاته مننه خټک صاحب شراغ لیس موږ سره مال شوي په خبرونه کې تاسو ته خې شي به
ډیره مننه
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او بحث ته به هم دوام ورکوو زموږ سره ننګیال صاحب لا په خبرونه کې مال دی ننګیال صاحب تاسو مخکې د خزو حقونو ته او د دې ترڅنګ نورو بشري ستونزې چې د مهال په افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي ته اشاره وکړه خپل تاسو څنګه غنی چې دا غوړستي ریپورتونه د بشري حقوقو سرغړونی په اړه او روسي کې تاسو به هغه اعلامیه چې طالبانو له لوري جاری شو او د خزو د حقوقو په اړه ون چې اوازې په کور کې د غوي د حقوقو په اړه ون خبري کړې دي البته هغه اساسي حقوقو چې هغه وتواني ګولار شي ذکر وکي یا میرمنې د بهر لا شکار ته خپل دوام ورکي یا نور داسې ټولنیز فعالیتونه غي ذکر پکې نشته او خپل په دی باندې امریکا نړیوال ټولنې سخت اندېخنې هم خودلې په دې ورستیو ریپورتونو باندې تاسو څه غنئ چې د امریکا سره کومې لارې دي او آیا تاسو غنئ چې طالبان باندې به فشار راولي
ګوري یو څه طالبانو د خزو د واده کولو د حق په اړه باندې یو فرمان ورته دا کومه نوې خبره نه و دا فکر کوم یو بازار تیزی د دنیا غولوی د افغانستان خلک غولوی او غاړي یو نو وخه خلکو د چې ګویا دوی د افغانستان د خزو حقونو ته غدي احترام لري خدا سو چې د افغانستان ټول قوانینو کې موجود د افغانستان په تیر اساسي قانون داغه مخ کې اساسي قانون داغه مخ کې د اعلی حضرت ظاهر شاه د وخت اساسي قانون په ټول قوانینو کې خزي ته دا حق ورکړل شوی دی چې د حق لري چې د واده انتخاب د هغه خپل حق دی او یو نشي کولای یو کونډه په جبر باندې هغه کې واده کړي همدغه سي نور هغه مسایل چې دوی په دغه فرمان کې راوړي دي دې کې کومه نوې خبره نه موجوده یوازې غوښتلې چې له دې څخه یو تبلیغاتي معمول په صفت باندې استفاده وکړي او وښيي چې یعنی دغه حقونه ښځو د افغانستان ښځو په خوا نه درلودل او بدبختانه په دغه فرمان کې بل داسې یو کودل ته ښودل شوي چې ښځه یوازې د واده کولو لپاره پیدا ده او دا باید یوازې خپل کورنۍ ژوند جوړ کړي او له دې ور اخوا ته دا د افغانستان په سیاست کې حق نه لري د افغانستان د ټولنې په رفاه کې حق نه لري د ساينس د کولو حق نه لري او دغه سیده دا نشي کولای طبيب سي دا نشي کولای چې معلم سي په نورو برخو کې د دولت کار وکړي دا د شهرو ته اشاره نه ده سوي بلکې یوازینی شی چې په دغه فرمان کې دوی یاد کړی هغه دا د تخصص څنګه واده وکړي دا ما نه
خبر نه ده هغه ارګله ورته و
څنګه
ننګیال صاحب تاسو هغه غوړو موږ
فکر کوم دا 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 د ستو چې نوې خبره نه و پات شو د دنیا لار خا د زیرو یوادونو لپاره د دې فکر کوم هر کله یا مو سوچ کوی طالبانو د افغانستان د خزو پاړې او فرمان ورکړای دی خو دا غولونکې سیاست دی د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ملت سره افغانان په تمه دي چې د افغانستان خلک د عملن فوسترن په فرار کې دي دغه سخت قوانینو لامل په افغانستان کې خلک پرواني ناروغي وخت تسوي دي او دوامدار ډیپریشن ته تللی دي دغه سي غیر انساني قوانینو لاندې کستا ژوند هتا تهدید هم نه وي هتا ک طالبان سو وجني هم نه ژوند کول ډیر مشکل کیږي د افغانستان د وګړو لپاره یعنی ساتنګيږي په دغه سي قوانینو لاندې چې څوک ولري یو څوک د کار حق و نه لري یو څوک د خبري حق و نه لري یو څوک د خپل حکومت باندې د خپل حکومت په مشرتابه باندې د نقد او اعتراض حق و نه لري حال دا چې د حق د صحابه او په وخت کې د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې دغه هغه خلیفہ او هغه برحال خطبه ورکوله هغه وخت کې یو صحابي پورته کیږي په هغه باندې نقد کوي انتقاد کوي هغه په سړه سینه جواب وایي خو د طالبانو په حکومت کې تاسو دغه سره دی حاصل ته نشي کولای په طالب باندې حق او اعتقاد وکړي بیا محکمې نشته تاسو انصاف نه رسیږي ته عادلانه نظام سره نه مخامخ یو عادي طالب چې او ټوپک او ټپنچ ولري هغه ستاسو ژوند په اړه باندې مستقیما فیصله کولای شي هغه کولای شي ستاسو کور ته راشي بغیر لکم امر نه د محکمې له حکم نه د سرولوالي له حکم نه بغیر لکم طرف نه جدته هدایت ورکړل شوی راځي ستاسو کور باندې چاپا چی لتا موټر اخلي لتا او ستاسو کور باندې بریټ کوي تا وجلې شي تا ته نه ولې شي د خلکو په وړاندې دی لته کوب کوي وحیدی هیڅ نه و عزت نه دردنه پریږي فدغه سی یو حالت کې فدغه سی قوانینو لاندې فکر کوم ژوند ډیر مشکل کیږي او دا د هر افغان حق ده دغه سی قوانینو څخه ځان خلاص کی هغه په هر ډول مزاحمت زه فکر کوم دنیا باید د افغانستان مسله ډیره په سنجیدګۍ سره واخلي خدای مکړه خدای مکړه د اولو انساني بحران سره د افغانانو خدای بر او کاریږي د افغانانو کډوالۍ کچه به زیات شي په افغانستان کې به په داسې یو حالت مولار سوچې د اوسنی حالت نه به بتره یو د کورنی جګړې خطر راپیښ شي
ډیر زیات مننه چې راغلی خپل نظر مو زموږ سره په خبرونه کې شریکو او خپل څېړنه مو د لیدونکو سره شریکه کړه ډیر زیات مننه تاسو ته چاره غواړم د دې وی ګرانو لیدونکو زموږ سره فرهاد یوسفزای صاحب هم په خبرونه کې مل شوې دي ورته هر کله وایو چې په خبرونه کې زموږ سره راغله ستړي مشي په خیر راغلی فرهاد یوسفزای صاحب
مننه تاسو له خدمتشي او تاسو زاره ټول لیدونکو ته سلامونه او لیکه له باندې کوم
وعليكم السلام یوسف زیسه تاسو د مدني ټولنې فعال یا دلته تاسو په امریکا کې ژوند کوي خو البته تاسو د افغانستان په اړه او د افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره ډیر فعالیتونه او هلې ځلې هم کوي آیا تاسو ګڼئ چې دا سرمشري ته په افغانستان کوم اثر ولري او کنه
اثر خو به خامخا لري اصلا د سیدې چې د 2020 کال په ټول دنیا کې په ډېر ملکونو کې خصوصا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو ناکام کال زکو چې په افغانستان په هغه کې یو دیموکراټیک حکومت د لاس ورکو او بدبختانه د دې ټول نیوکه برترازي په امریکا باندې امریکا په دنیا په نورو ملکونو کې خصوصا په دریمې نړۍ په ملکونو کې ارسته پاتې ملکونو کې څلومره د دیموکراسۍ لپاره هلې ځلې کړې دي او د دیموکراسۍ د لارې حکومتونه راوړین دي او د دیموکراسۍ دغه وسیلې د هغه ملکونو لپاره استعمال کړي دي چې هلته په زور باندې حکومتونه راغلي دي او هغه کې موږ د عراق مثال هم ورکولی شو او د افغانستان هم. خو بدبختانه د دیموکراسۍ په ساتلو کې د دیموکراسۍ چې کوم هغه نورمال دي او هغه د پروسس دی هغه ساتل غواړي هغه کې د خلکو را اعتبار او اعتماد غواړي چې سره کوم وکولی شي په دغه دیموکراسۍ لپاره د ملک خلک کارو کې او وایي ساتي. امریکا نه تنها په هغه ساتلو کې ناکام شو بلکې د هغه په دفاع کې هم په افغانستان کې ناکام شو. نو زه ویلی شم چې اوس دغه حالت چې دی دغه اوسنۍ چې کومه ناسته د دیموکراسۍ لپاره ده په هغه کې د امیرانه حکومتونو د منځه وړل دي یا د امیرانه حکومتونو سره کار کول دي چې دیموکراسۍ ته کار وکړي او همدغسې د رشوت یا کرپشن مخه نیول دي او یا د بشري حقوقو ساتل دي. دا درې واړه هغه څه دي چې عملاً په افغانستان کې وجود لري. نو موږ ویلی شو چې په افغانستان باندې به د دې هر پریکړه چې راځي مثبت تاثیر ولري.
سمدا زموږ سره مال وسې زموږ سره نقيب صافي صاحب هم راغلي دی چې چیرونکې دی د سیاسي چارو پوه دی او غوې د هر کله وسري مشه په خیر راغلي صافي صاحب.
سلامونه سلامونه زبر د کرایسس او د مانیجمنت او لیدرشپ نظر ورته
بالکل موږ هم غوښته چې هم دغه طرف تر اخره وګوري تاسو به هم ریپورتونه لیدلی وي با خبره است چې په افغانستان کې د مهاله یو بشري بحران رامنځته شوی دی. دغه سی ونډي آیا د افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې کوم مرسته کولای شي او کنه؟
مننه. اول خو باید وګورئ چې په دې سمیت یا په دې مجلس کې څو ګډون کوي. د اکثره په دې کې د مختلفو هیوادو مشران دي په دې کې د نوبل د سولې جایزې وړونکي دي. هغه یو څو موضوعان چې افغانستان سره ډېر نږدې تړون لري یو خبره دا ده چې دوی غواړي په دې باسو کې چې د کورونا د ناروغۍ نه وروسته څنګه بیرته په حساب نړۍ اقتصادي او صحي سیستم اورغی بل د شخصي سکتور سرمایه گذاریګان دي چې په نورو هیوادو کې په دې کې ډېر د شخصي سکتور د نورو د حساب کمپنیو مشان به ګډون کوي. یو خبر بلې د مطبوعاتو ازادي او د ډیجیټل میډیا یا د انټرنیټ او د دې په حساب ازادي ده او څنګه کولای شي چې د دې محدودیت نه مخنیوي وکړي تر څو د مطبوعاتو ازادي کړي. دا هغه خبرې دي چې د افغانستان سره ډېر نږدې اړیکې لري. د افغانستان فعلی حالات مختص په 2200 نه زیات صحي مرکزونه دي تقریبا 80% فعال دي او نورې عاجلې ګرندې بیرنۍ مرستې ضرورت لري. د انفلیشن یا انفلاسیون چې ورته یا غزيات شوې د افغاني ارزښت تقریبا 50 افغاني نه د 100 افغاني ته ورسېده چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز لري. د بل خوانه د خوارزواکي ورس ورس د ماشومان او د نورو کورنۍ د لګي په حساب 22 ګرځي د دې پاتر ډیر ماشومان احتمال لري د دې لاسه مرشي. دا هغه حساب انساني ناورین دي چې افغانان او افغانستان ورسره مخ دي. د بلې خوا نه نړۍ او دغه فعلي سمیت د فعلي مجلس دی دی به د درې ورځې په دې باس کې چې څنګه د خلکو ازادي غاني د مطبوعاتو ازادي دا حساب په دنیا کې دی ورته پرمختګ ورکی او د دې اړیکې څنګه د دغه هیوادو سره مرسته کوي چې د افغانستان کې هغه سیاسي فعلي چلند دا سنشي چې د خلکو په حساب ابتدایي ازادګانی تضمین کی فرض مثال د مطبوعات ازادي د انټرنیټ یا د سوشل میډیا ازادي د مخکد منتسول چې بعض کسان ته جزا ورکړ شوی د وژل شوی دی راوړل شوی دی د دې خاطر چې د خپل نظر په سوشل میډیا کې یا په فیسبوک او په نور مطبوعات هغه کړی دی.
دا هغه کړی
اړیکې لري د افغانستان فعلي شرایط سره او د دې غونډې نتایج سره.
ها خپل صافي سب د افغانستان اوسنه کوم بشري حالت چې د نلته تاسو په خپل ذکر وکړ چې بشري ناورین دی او نړیوالو په دی باندې سخت اندېښنه هم کولې د کوشش هم کوي چې هڅه وکړي او مرستي وکړي خو بیا کله چې د طالبانو لوري په هواد کې د بشري حقوقو سرغړونې کیږي بیا نړیواله ټولنه امریکا بیا په دی باندې هم سخت اندېښمنه کیږي او ګوري چې د کومې لارې کولی شي چې هغه خلکو ته مرسته ورسېږي چې هغه یا تر هغه د مرسته ورسېږي خو البته د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی داسې ډيري لارې دوی سره نشته چې د افغانستان سره مرسته وکړي خو تاسو څنګه غنی چې طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالې ټولنې دغه اندېښنو ته مثبت ځواب وي یا دا اډرس کی
ګوري افغانستان تقریبا د اوس بیرنی حالت کې 280 میلیون ډالر ورته کیږي چې دا باید کلی مشرۍ نوري سره حساب مبارزه وشي د دې 280 میلیون ډالر نه د دې چې دا کیږي د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د لارې مصرف کیږي نو د افغانستان هغه بنسټونه نه حمایت کیږي او په دې کې به تقریبا د دې 570 میلیون ډالر پورې د دې خلکو په معاشونو په موټرو په زیربناوال مسئله که چیری طالبان غواړي چې داسې حکومت ولري ترڅو هغه پایدار اوسي او وکړي شي چې د فیلی ناورین ته جواب ورکړي دی باید بنسټونه خپل سم که چیری د فینان د ټول خبرې په دې چې نه بلیون نه 1.2 بلیون ډالر شي دا باید آزاد شي که چیری دا آزاد هم شي او دا راشي د نورو موسسو د لارې ته مصرف شي نو دا نشي کولای چې هغه بنسټیز مشکلات چې د افغانانو حل کی نه د لاندې مودې لپاره نه د اوږدې مودې لپاره څه شی ورته پکار دي ټولې نړۍ د طالبان لچې وړي هغه درې ډېرې واضح پوښتنې لري او په چیر دا په یو او یا بل شکل باندې طالبان ورته ځواب ورکړي نو دا به نړۍ لپاره ډېر د منلو وړ خبره اوله خبره دا ده چې د نجلکانو یا د ښځو تعلیم او کار ابتدائی حقوق دی اسلام کې مشده په هر نړۍ په هر ځکه شته افغانستان کې باید وي او دا باید وي دغه خبره وای تاسو داسې حکومت باید راولې چې نور قومي لګټې په ځان ونی دا حتمی نه چې په پانی سره مداران دی ولې دا څوک چې دا ټول قومونه ټول ملتونه په ځان وګوري دا دی وګوري د خپل عقلي سره سم کسان دی پیدا کیږي چې دا موږ پیسې وخت او بل اخره دغه خبره دی باید هغه سیستم ولري چې هغه سیستم وکړي شي دنیا متقاعده کی چې د دې پیسې چې ورکول کیږي هغه په ځای مصرف کیږي
ډیر زیاته مننه تاسو څخه صاحب سپ چراغ له ډیر مهم او ګټور معلومات په خبرونه کې د لیدونکو سره شریک کړل په خبرونه کې زموږ سره ملکیږي پیر زوبر شاسب د دیوال سیرونکو زموږ همکار هغه نه هم موږ غوښتل چې د پاکستان په اړه معلومات ترلاسه کړو ستړي مشه په خیر اغلی پیر سپ پیر صاحب تاسو به هم په ټولنیزو رسنیو باندې لیدلی وی ته پاکستان هم په دغه لیست کې شامل دی په دغه سمیت فور دیموکراسي لیست کې شته او په دې باندې ډېر سخت نیوکه کېدلی چې دا ولې د دې علت څه دی او تاسو دې ته څنګه ګورئ
نو دی واقعي په دغه باندې ډېر نیوکه شوی دی ولې کومو ګورو نو د پاکستان چې څومره هم بشري حقوقو سپیشلی سټیټ ډپارټمنټ په خپل وايي چې پاکستان کې ډېر زیات تقریبا یو درزن نه زیات کوم دوی داسې مسلې شي چې هغه شی په زور به درک کول دي په هغه شی سیاسي کې ديان دي په هغه شی د اقلیتونو چې کوم حقونه دي او د نړۍ علاوه په انسانانو لکه دوی سمګلینګ چې کوم هغه دي په دغه پاکستان نوم د پداسې سخت مسلې چې کوم سټیټ ډپارټمنټ وایي چې پاکستان په دغه کې کار دا نو هغه باوجود پاکستان لا ورشتل او بیا داسې ملکونه فار ایگزامپل د هنګری یو ملک دا غینه درا ورشته دغه سه ترکی هنرسته پکشه نو په دغه باندې نیوکه کېږي لګیا دي خو سرنګ دې وایټ هاوس ویاندا هغه دا ویلي دي چې ضروري نه ده چې کوم مرش هواد را وښتای دا هغه باندې موږ یو قسم مور لګو چې دا واقعي یو جمهوریت ده خدا موږ را وښتلی چې په دغه باندې باسو کو نو په دغه ټولو باندې لکه په دغه باندې نیوکه کېږي لګیا دي چې دا ولې زنه هوادونه دی راغشتي دي او ولې زنه هوادونه دی نه دی راغشتي. نو د پاکستان په حق لبا ها چې کوم استیټ ډپارټمنټ نور خبرې دی ما په خیال واغ دغه شان پځای وي دا یو غونډه دا امانه د خیال چې پاکستان به په دغه لاس په لاس کې خبرال دا ہے پاکستان یو غټه د پدښت د انویټیشن ورکړای دا کني دا اندازه و چې پاکستان به دوی درا غواړي.
ډیره زیاته مننه پیرسپ چې راغلی او دغه تفصیل مشارکو زموږ سره په خبرونه کې.
ډیره مننه
یوسف زیسه تاسو هم زموږ سره په خبرونه کې مالیا تاسو ولور ترازو خپل په دغه سمشریزي کې افغانستان د بحث لاندې دی په دې باندې به هم خبرې کیږي. نن په خپل تاسو به کېدای شي لیدلې وي چې د دې سمشریزي په لومړی کې سنا صافي چې د بی بی سی خبريال ده هغه د رسنیو ازادۍ په اړوند یو څو دقیقې وینا لرله په دې باندې وغږیدله. خو تمې څه دي د افغانانو تاسو په ټولنه کې د افغانانو سره ډیر په دې اړه بحثونه هم کوي څه تمې کوي افغانان چې د دې نه به آیا څه تر لاسه کړي او کنه او د دې تر څنګ څه حل ظلمو مخ په وړاندې شروع کړي دي.
خبره دا ده چې د دینه د افغانستان ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دا کومه موضوع باندې دا ناشته سرخیږي د دې امکان شته چې افغانستان پکې د بحث وړ وي او افغانستان په باره کې بحث وشي او یو څه مثبت د نړۍ د افغانستان سره انګیج شي په رابطه کې شي. دا وخت د افغانانو لپاره او خصوصا د طالبانو لپاره د ټولو نه مهمه دا ده چې د خپل خلکو څخه اول مشروعیت واخلي د خپل خلکو سره کینی او د خپل ورکل چې موږ په کور دننه سره جوړ شو نو په دنیا سره هم روابط هم قوي شي. دنیا سره کته یو طرف ته د طالبانو هغه کړنی چې اوس روان دي په زور راتګ او همدارنګ هغه د میډیا چې کومه ازادي وا هغه اوس نشته کوم زیاتې او ظلم خبرونه چې په سوشل میډیا راځي یا په نورو میډیا غانو باندې راځي دا هغه څه دي چې امنګ ټول د افغان وګړي دا وخت د اندېښنې سره مخ کړیو. زه وایم چې موږ ته د ملت سره ودرېدل پکار دی او دا زمونږه تلومر په ناستو کې د ډیسکشن غټه موضوع هم ده چې موږ به څنګه د خپل خلکو ترڅنګ ودرېږو او سره کوم کولای شو دا وخت خپل خلک د دغه سي اقتصادي لورین څخه د دغه سي حالت څخه چې هر ټوک په تیښته دی دغه سي حالت سره چې هر مور د خپل بچو د نفقه نشي پیدا کولای لګال ته دوی نه لري اس یو حالت سره مخ کی چې واقعا دردون کړي د تازه سهار چې را پاتې دم اول کار چې ما په میسجونه ګورم ما اول دوه میسج لیدلی چې زمنګ د کورنۍ چې نږدې زمنګ وسره سلام علیکم ته تاغي د کور اغینه دوال الکان ځوانان الکان تختول شوې دي همدارنګ خلک ټارګټینګ کلینګ روان دي هماغه سره روان دي چې د پاکستان فوج او پاکستان کې د پښتنو سره کول خلک باور کېدل خلک چې لاکه دا پی ټی ایم چې تاسو وګورئ چې دا ورکشاپ کسانو لپاره د قانونو مبارزه کوي همدغه سی اوس په افغانستان کې خلک کوي همدغه سی ټارګټینګ کلینګ کیږي نفر وژل کیږي طالب وي دا ما کار نه کړي دا یا د شخصي دښمنۍ ته ورړې یا نور دالو پوری دا شانه د موږ ټول لپاره د اندېښنې وړ دي او زه فکر کوم چې دا بیا ته هم د اندېښنې وړ دي دا اوس تاسو د دې وخت تاسو راپور ولید چې دا بیا په دې اندې خلک ودلې و چې د افغان فوج افسران او عسكر
پناخکیږي او وړل کیږي. نو ډیر زیاته مننه یوسف زیسیف چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مال شوې تاسو ته ډیره ښه شی به غواړو.
ډیر مننه کوم وله
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زموږ سره مال وسې
دی وسره اوسې په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په اعلامیه کې ویلي دي چې دوی په سمیت فور دیموکراسي کې ګډون نه کوي، کڅه هم دوی ته دا بلنه ورکړل شو او خو دوی د ګډون کولو څخه انکار کړی دی. ویلي دي چې دوی په راتلونکي کې په بل داسې موخې کې خامخا دوی سره ګډون ولري. طالبان د روان کال د اگست 15مه په افغانستان کې واکمن شول او بیا څونه وروسته د ملګرو ملتونو عمومي غونډه وشوه چې د افغانستان د استازولۍ بحث پکې ډیر زیات جنجالي شو، د خبرونو سرلیک شو. د طالبانو حکومت لا هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او د سمیت فور دیموکراسي کې د سلو هیوادونو مشران راولل شو دي چې پکې آزاد جمهوریت، کمزور جمهوریت او امیرانه حکومتونو مشران شامل دي چې پکې افغانستان شامل نه دی. خو البته په افغانستان په بحثه دوام ورکول کیږي. زه ستاسو قربانه منظر شهید او د پروډوسر وکیل خان سره ستاسو حق اجازه تاسو په لوی لاس فاروس الوړه او آباد اوسېد. الله پامان.